قانونی نه غنی په موخه په دې اکړه له کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د ملي شورا د شپږم دورې دوم تکنیکی کال د پرانستلو مراسمو لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. دغه امنیتي ترتیباتو په لړ کې هغه حکومتي ادارې او بنسټونه چې د کابل د دارالامان د مانې شاوخوا سیمو کې دفترونه لري نن ورځ خت شوي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم دورې دوم تکنیکی کال د پرانستې غونډې ته په وینا کې په ټینګار ویل چې بل کال ته به په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کړي او هم به د جمهور ریاست ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي.
از همین جا در خانه ملت اعلام میکنم که نه خودم
جمهور رئیس غنی ویل پام دې ځای کې د ملت په کور کې اعلانوم چې نه په خپله په دې ملي پروسه کې د لاسوهنې اراده لرم او نه بل چاته دې اجازه ورکوم چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملت مشرتابه ډاډه دی چې د هر هغه چا سره چې په هره کچوي دغسې یو کار ته لاس واچي ورسره به پرېکنده چلند څخه کار واخلي او سرغړوونکو ته به سزا ورکړي. ښاغلي غنی ویل چې ټاکنې باید د ټولو دولتي مسؤلینو لخوا د ولسوالیو او ولایت او د مرکز په کچه پرته د لاسوهنې ترسره شي. د ملي شورا د پرانستې په غونډه کې دې شورا د ترڅنګ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې او شمیر وزیرانو، د بهرنیو هیوادو سفیرانو او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پیل کې ویل چې یو ځل بیا د ملي شورا د غړو په استازیتوب له حکومت څخه غواړي چې پارلماني ټاکنې داسې ترسره کړي چې سرتاسري، عادلانه او د ملت د باور وړ وي. د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې تکنیک کال اوړم کال بشپړ شوی، خو په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو کې د ځنډ له امله جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې کاري موده ټاکنو تر وخته غځولې ده. د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او د وی شورا په کار پیل کوي. د خپلې قانوني مودې څخه د دوه نورو کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. ځینې افغان قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال عبدالسوبان میزبا امریکا غږ اشر اړیکته وویل چې د ملي شورا د کار د دوام په برخه کې د افغانستان اساسي قانون ډېر سرګند حکمونه لري.
له حقوقي اړخ نه د ولسي جرګې کار حقوقي مشروعیت نه لري او دغه ولسي جرګه په دغه تیرو دوو کلونو را په دې خوا چې کله له هغې وخت نه چې میاد ختم شوی ده د دوی حقوقي مشروعیت نه لري او د دوی کړنې حقوقي آثار نشي رامنځته کولای. بناءً هغه څه چې شوي دي دا نقض د قانون ده.
خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي نو ځکه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وایي چې مسلمانان تر نورو زیات له ترهګرۍ نه کړېدلي او مناسب نه ده چې د اسلام دین له ترهګرۍ سره ربط ورکړل شي. محمد انیف اتمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یوې غونډې ته وویل چې افغانستان له پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یوې سیمې کې پروت دی چې پکې د ترهګرو تمرکز پراخ دی. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل د جنوبي آسیا سیمه ځکه د یو نړیوال امنیتي ګواښ سره مخامخ ده چې دغې سیمې ته د نړۍ په هر کونج کې د منظمو ترهګرو ډېر پام جلب شوی دی.
موږ د پاکستان او نورو ګاونډیو سره یوه داسې مشترکه سیمه لرو چې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله ډېرې منظمه ترهګرې ډلې پکې ځای پر ځای شوي دي. د احصایو پر اساس د امریکا لخوا د ترهګرو په لست کې د 98 ډلو څخه شل یې په دې سیمه کې فعالیت کوي او د دې ټولو هدف یوازې افغانستان نه دی، هغوی د افغانستان ور اخوا اهداف هم لري.
هغه په دې مشکل ډېر ټینګار وکړو چې ترهګري د اسلام سره ونه تړل شي ځکه دا ډول نظرونه د مسلمانانو د هغو قربانیو خلاف دي چې دوی یې د ترهګرۍ له امله تېروي.
دا ډېره غلطه ده چې تروریزم ته د اسلام سره ربط ورکړل شي ځکه بیا په دې کې پاتې راځي چې پوه شي او درک کړي مسلمانان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې څومره قرباني ورکوي او د ترهګرو په لاس څومره کړاو زغمي. د افغانستان نه زیات هیڅ یو مسلمان هیواد د ترهګرو په لاس دومره ژوند د لاسه نه ورکوي، خو په ټولنیزه توګه اسلامي نړۍ تر بل هر مدنیت زیات د ترهګرۍ په وړاندې انساني قرباني ورکوي.
خاغلی اتمر ویل په تیرو څوارلسو میاشتو کې په افغانستان کې د مختلفو افراطي حملو په جریان کې لس نیم زره خلک وژل شوي دي او په اوسط ډول په ورځ کې 28 کسان وژل کیږي. په دې کانفرانس کې د هند د دفاع وزیر په دې ټینګار وکړو چې د ترګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پیل باید د آسیا نه وشي، ځکه دوی یې تر ټولو ډیر قرباني دي. په دې پروسه کې د آسیا نقش مرکزي دی. د لسو نه اووه هیوادونه چې ترهګرۍ ډیر ځپلي دي په آسیا کې دي، او په نړۍ کې د هرو پنځو وژونکو حملو نه څلور یې په آسیا کې کیږي. نو د ترهګرۍ خلاف نړیوال اقدام باید له آسیا پیل شي. په دې کانفرنس کې د آسیا د مختلفو هیوادونو ویناوالو او ډیپلوماتانو ګډون کړی او د چهارشنبې په ورځ پای ته رسیږي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
واشنگټن کې د متناقضو څرګندونو له امله ناندرې روانې دي چې آیا د اوباما حکومت د تیر کال د جمهوري ریاست د کمپاین په مهال د ډونالډ ټرمپ مکالمې اوریدل شوي دي که نه. سپینه ماڼۍ وایي چې دغه موضوع هم باید د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تحقیقاتو کې شامل شي، چې آیا د امریکا د فدرالي پولیسو اداره د اوباما د حکومت په وینا پر ډونالډ ټرمپ جاسوسي کړې ده که نه. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
سپینه ماڼۍ تر اوسه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه تور په اړه چې په نیویارک ښار کې د هغه په ودانۍ کې تلیفوني مکالمې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په امر اوریدل شوې دي هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د جمهور رئیس سویټونه ډېر واضح دي.
د ټرمپ مطبوعاتي دفتر وایي یو شمیر پوښتنې باید ځواب شي.
که چیرې دا کار شوی وای، د امریکا خلک حق لري چې پرې پوه شي.
د مکالمې ثبتول د محکمې اجازه ته ضرورت لري، خو دغه اجازه هم په پټه اخیستل کیږي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر د یک شنبه په ورځ وویل چې هغه د ترامپ په ودانۍ کې د مکالمې د اوریدلو په اړه د محکمې د امر په هکله معلومات نه لري، خو د سپینې ماڼۍ پخواني مامورین دا خبره ردوي چې اوباما قانون تر پښو لاندې کړی دی.
دا ناسم دی چې وایي ولسمشر اوباما د ټرمپ په ودانۍ کې د هغه د مکالمې د اوریدلو امر ورکړی. کیدای شي د سپینې ماڼۍ اوسنیو اوسیدونکو ته دا خبره عجیبه وي چې جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سر د یو بل امریکایي د مکالمې د اوریدلو امر ورکړي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څه شی د دې لامل شوی چې هغه ادعا وکړي چې مکالمې اوریدل شوي دي، خو امریکایي سناتوران دا ادعاوې څېړي.
زه ډېر اندېښمن یم چې زموږ جمهور رئیس وایي چې پخوانی جمهور رئیس یو غیر قانوني کار کړی.
د حیرانتیا خبره دا ده چې د جمهور رئیس ټرمپ ټویټونه د هغه ټیم او د روسیې ترمنځ د اړیکو د امکان په اړه پوښتنې نورې هم جدي کړي دي. محکمه یوازې د شواهدو په اساس د یو چا د تلیفوني خبرو د اوریدلو اجازه ورکولی شي.
زه به هغه وخت ډېر اندېښمن شم که د اوباما حکومت د بهرنیو حکومتونو سره د ټرمپ د کمپین د اړیکو پر اساس د هغه د مکالمو د اوریدلو لپاره د محکمې اجازه اخیستي.
خو یو دموکرات سناتور د ټرمپ لخوا لګول شوي تورونه بل ډول توضیح کوي.
هغه ادعا کوي چې دا حقیقت دی. زه فکر کوم چې په دې کار د یوې جدي مسلې څخه چې زموږ په دیموکراسۍ کې د خارجي قوت مداخله ده د خلکو پام اړول دي.
تمه کیږي چې سپینه ماڼۍ به نن د خلکو پام بیرته د ټرمپ اجنډا ته واړوي او امریکا کې د مهاجرو په اړه نوی عالي فرمان صادر کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د مارچ 8 نیټه چې د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، هر کال په افغانستان کې د حکومت او مدني ټولنې لخوا په ډیرو پرتمینو او له لګښتونو ډکو مراسمو کې لمانځل کیږي. خو له بلې خوا په دغه هیواد کې په زیات شمیر داسې بې وزله ښځې هم شته چې د خپلې کورنۍ د پالنې لپاره د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لګښتونه بې وزلو مېرمنو ته ورکړي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال لیمی نیازی له یوې بې وزلې خو پیاوړې افغان مېرمنې سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
خدای پیلې میا چې خدا پاک نو تو اسو تو پیخوار کی خدا اس دی افش جتا ورسی گیا شای پ ما باندې کولګ تند سخته پ دوی تیرسی خوینده بو دوی باندې سی عمر نه راځي لکه پ ما سن راغلای ده زو دوی د ساتم څنګه وکم څنګه کوش مجبور نه کوشش کوم چې پ ما خو چې عمر خور زار تیر سو دوی اپولګو یا په سواله په خیراتو مګر ټلوی مګر دوی خو باندې عمر خسی کنه
دا دی اتو ما شومان عمر وسیله ده چې خاوندې سلور کاله مخکې د حکومت لوسلوال مخالفینو سره د همکارۍ په تور په شل کلن حبس محکوم شوې ده اته دیرش کلنه وسیله چې د کابل په ختیځه څنډه پل چرخی سیمه کې په یو خټین او زوړ کرای کور کې ژوند کوي مجبور ده چې په یو ځان د خپلاتو ماشومان پال نه وکړي د وسیله مشرالور دیارلس کلنه ده او ورپسې یو نور واړه واړه ماشومان دي وسیلې لیکلوس نه دی کړی هغه د خپل کور په تناره کې خلکو ته ډوډۍ پخوي او کله کله د یوې مړې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره آن د ګاونډیانو په کورونو کې کار کولو ته اړ کیږي هغه وایي د خپلو بچیانو د روزنې او پالنې لپاره د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته مجبوره ده
خپل تناره باندې ډوډۍ پخوم کله خبره چلوي چې کله پنځوس کله شپې ته سي څو غږو کې چې دغلته کار ده ترسره کول نه ورځم تل شوې د همساګانو کالي ورغلم کوم کور ته چې کالي مې خیر نه خوښه د جامې را ته پریمې زه ورته مینځلې مې دي مسا خبرې جوړه شپاره سمولس جوړه کالي مې ورته مینځلې مسا خبرې یا ان مسر روپۍ را ته نیولې یا پنځوس نیولې یا اصل نیولې را ته کرایان ته مې خلوازه پاتې دي بچې خېټې نه پکې ته نیم خلوازه چې شای خلاصېږي دوی مې سر زړه لري لکه باندې پرګې جوړې راشي مور خبر درته مې راوړ خپګي خوشاليږي زړه خو نه وره باندې کلک کچ ځان نه وري وزوې و مور وړې دن بیا خلاص
له وسیلې مې د خوځو د نړیوالې ورځې په حق لو پختل هغه را ته په جواب کې وویل ل یو بل څخه اورم چې د خزو د ورس پنوم کوم ورس شته ده خو خلک پکې بي ځای لګښتونه کوي چې خزو ته هیڅ ګټه نه رسیږي وسیله وای
خو ځان چې دغه خلک راځي منزل کېږي کومکونه کوي مرسته کوم څه شای غخلی بي ځای خیر چې خرچې کوي خلکو ته بي ځای خوراکونه چې کاکونه کوي هغه د خور غریب سره کومک کوي مرسته وکي چې هغه آینده 15 شپې په باندې کې تیرې شي 15 شپې وروخ یو خري وچ کې دوه او چې خدای پاک دغه مسلمان سره کوي
وسیله وازی نه بي وزله خزانه ده چې په افغانستان کې ون کوي د هغه په څیر زیات شمیر خزي چان سوالګری او دروېزې تړ شوی هم په دغه هواد کېشته دي د مارچ ته مده هم دغه خزو پر ټپونو باندې د مرهمي خودل په پل مهر کال په افغانستان کې پولو یو لګښتونو ډکو غونډو کې منځل کیږي چې د ډیرو په باور د خزو د ټولنې ژوند په سمون کې د پام وړ مرستنه ده کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د ننګرهار په شینوار کې پر هیروینو د ډرګ د کسانو ډیرښت او دغه چاره کې د پولیسو د ښکېلتیا اداوي زموږ همکار زبیح الله غزي د ننګرهار په شینوار کې پر پوډرو او هیروینو د ډرګ د کسانو د ډیروالي په اړه سیمې ته ورغلی او هم د کوکنارو کاروانګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ پې برابر کړی دی چې په ګډه یې اورو
په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غکتول تیر شپه په کوټ او هس کمینه کې عملیات ختم کړي او ځواکونه بیرته راګرځېدلې دي د کوټ او هس کمینه ولسوالۍ د پیل شو عملیاتو په لړ کې زمونږ ټول د هدف وړ سیمې زمونږ لاس ته راغلي او عملیات په کامیابۍ پای ته ورسېدل دغه عملیاتو څخه باندې و میاش وخونیو ډګرمن شیرین اقاوی په کوټ او هس کمینه کې تر 115 یا داعش جنگیالي وژل شوی او لسګونه نور زخمیان دي د سیمې ځایي خلک وایي حکومتي ځواکونو په ګورګورۍ خطرناک سیمه کې د داعش مرکزونو ته ځانونه ورسول خو وړ مشپې هر څه بیرته په سینلا وکړي دي د هسکی مینی ولسوال سازولی وای عملیات کوونکې ځواکونه په خپل سر لسیمې وتلی او عملیاتو په غیر لمرګ ژوبلې هیڅ ګټه نه ده کړې
وینه د ګومان کم چې د ولایت مشوره او زمنګ مشوره او نه د بلچا مشوره نو دا زما په فکر سره پلی و راغله انا ته جاته د مقصد کوم دې چې پاکي وي بیرته دایښ
په هس کمین او کوټ کې د شو عملیاتو د تلفاتو په اړه د ننګرهار ولایتي اداره او پوز چارواکي سره همغږي نه دي د والي ویان ته الله خوګیانی وایي په عملیاتو کې تر 2500 داعش جنگیالي وژل شوي د والي ویان دوایي د نورو عملیاتو لپاره هم په تدابیرو کار کوي
کوم عملیات چې اوس د شاهین 15 په نوم او پای ته ورسېدل دا ورستی نه دي بلکې موږ لا هم زیات پلانونه لرو ان شاء الله
ځای خلک وای خوشاله و چې تر عملیاتو وروسته به سیمې وساتلی شي څو یې اولادونه ښوونځي وای، خو د ډیرو په باور دغه هیلې بیا وسوځېدې. تر اوسه داعش وسلوالو د دغو جګړو عملیاتو او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. د ننګرهار په شینوارو کې د داعش جنګیالو فعالیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چې تېره شپه د دغې ډلې وسلوالو د اچین ولسوالۍ په پنډولا پوسته برید کړی او چارواکي وایي څلور سیمه ییز پولیس او دیارلس داعش جنګیالي پکې وژل شوي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تخنیکي کال د پرانستې غونډې ته په ټینګار وویل چې د جمهوري رئیس ټاکنې بعد د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر منځنډیږي او په خپل وخت به وشي. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي چې مسلمانان تر نورو زیاتو د ترهګرۍ له امله کړېدلي دي او مناسبه نه ده چې د اسلام دین دې له ترهګرو سره ربط ورکړي. اتمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یوې غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. د داعش 2500 وسلوال په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د افغانستان نظامي مسؤلین وایي چې د داعش د ډلې اکثره دغه وسلوال د ننګرهار ولایت د کوټ او د بالا په ولسوالیو کې په عملیاتو کې وژل شوي دي چې د ډیورنډ کرښې په غاړه پرتې دي. د 201 سیلاب قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داعش په خلاف د عملیاتو په نتیجه کې څو کلي هم د هغوی د حضور نه پاک شوي دي او شپږ وشتې یرغمل شوي کسان هم ترې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پریکړه کړې چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د تورخم او چمن دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دروازو به یوازې هغه کسان تګ راتګ وکولی شي چې د افغانستان او پاکستان ویزې ولري. اعلامیه وایي د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلور سره هم په تلیفون خبرې کړې دي. بل پلاو د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو تیره شپه 12 بجې هغه 102 اویا افغان مسافر د تورخم په دروازه افغان غاړې ته رړولې دي چې له تیرو دوه اونیو د پاکستان د پوځ لخوا د سرحد د تړلو له امله اخواته ګیر پاتې ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ممند ایجنسۍ کې د 15 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په خبرګون کې اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مارسیال د وزارت ته وربللی و او د پېښې په تړاو یې خپل اعتراض څرګند کړی. د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پاکستانی عسکر د افغانستان له خاورې د ترګرو د ډزو له امله وژل شوي دي. شمالي کوریا نن څلور بلستیک توغندي وزمل چې د جاپان د صدر اعظم په وینا درې یې د دغه هیواد په خاوره کې لګېدلې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پارلمان ته ویلي دي چې توغندي د جاپان پر یوې اقتصادي حوزې لګېدلې. بل پلو د جنوبي کوریا پاوس خبر ورکړی چې څو بلستیک توغندي د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې ازمایل شوي دي. د عراق د پوځ یو قومندان ویلی دی چې ځواکونه یې د موسل خار د بیانی ولو په عملیاتو کې د یک شنبه پر ورځ د خار لویدیځ غاړې کې د داعش جنګیالیو سره سختې جګړې کړې دي. عراقي پوځیانو چې ویلی دی چې داعش ډلې لږ تر لږه شپږ موټر بم د چاودنې لپاره چمتو کړي وو چې هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه تللې دي. په سوریه کې هغو ملیشو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي نن د دوشنبه په ورځ د راقي او دیرالزور ترمنځ یوازنۍ لار چې تر اوسه خلاصه وه تړلې ده. اسلامي دولت یا داعش ډله راقه د خپل خلافت مرکز غني او دیرالزور ولایت یې بیا په سوریه کې تر ټولو قوي مرکز دی. د سوریه د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په برتانیې کې دی ولیدې چې د دې لارې تړل کېدل د داعش تړلې لپاره چې عراق او سوریه کې د سخت پوځي فشار لاندې ده یو غټه ضربه ده. او روسي خبر ده چې روسیا وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه ادعا چې ګواکې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور رئیس د انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمه ثبتولې د امریکا کورنۍ مسله ده. ډونالډ ټرمپ دا ادعا په داس حال کې کوي چې د هغه د حکومت د ځینو غړو او همکارانو په حق له داسې معلومات افشا شول چې په واشنگټن کې د انتخاباتو پر وخت څو ځله د روسیې د سفیر سره کتلی دي. امریکا استخباراتي ادارو هم دا ویلي و چې په دې انتخاباتو کې روسیې لاس وهلی، خو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان د متر پیسکوف نن د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې روسیا باید په هیڅ صورت د امریکا د کورنیو مسایلو سره ونه تړل شي.
قدر مون اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دی زی فایت او رسیدا په تولاندو شی بو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. دا غوړی دل مهیره و د تاریخ خبرونه په سیبا بیا هم نیم ساعت د خبر اترو خبرونه ووري چې د افغانستان په امنیت کې د هند رول او دا چې د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر په 19 امنیتی غونډه کې په نیوی دلی کې ګډون کړي. نو په دې تړاو د خبر اترو خبرونه اوري. تربیام علامه شي.
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زه سید سلیمان آشنا یم نن ماښام د افغانستان په وخت تاسو د دې خبرو اترو پروګرام یا د دې بحث کوربه یم تاسو خبرونو کې واوریدل چې نن په هندوستان کې یو درې ورځنی کانفرنس پیل شو چې په هغه کې د سیمې او په نړیواله سطحه تروریزم یو ستر تهدید وګڼل شو او خصوصا ګډونوالو دا تاکید درلودو چې تروریزم تر ټولو لوی قرباني آسیایي هیوادونه دي اکثریت د آسیا ولسته او همدیزی کې همدیزینه منشا پیدا شوې ده او همدلته باید چې مبارزم په مقابل کې پیل شي او دا نوښت باید موږ په لاس کې واخلو چې تروریزم د همدیزینه وځپو. تر ډیره پورې واضح خبره ده چې هندوستان اشاره پاکستان ته کوله او افغانستان هم پاکستان ته اشاره کوله ځکه چې په دې سرحدونو کې داسې ډلې وي موجودې دي چې هغه نړیوال تروریستان یې جلب کړی دي او ټولو توجه هم دې منطقې ته ده خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې شاوخوا ته. یو مهم ټکی چې په دې کانفرنس کې ذکر شو هغه د هند د مقاماتو د خوانه خصوصا د دفاع د وزیر منوهر پاریکر د خوانه و. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو نه یې وغوښتل چې د ترګرۍ ضد یوه نړیواله غونډه باید ډیر زر جوړه کړي او هند داسې فکر کوي چې تروریزم د نړیوال امنیت او سولې په وړاندې تر ټولو یو لوی او جدي خطر دی. نو د هند دفاع وزیر پاکستان ته په اشارې باندې یو یادونه وکړله چې وایي هند لسیزو راهیسې د نیابتي جګړو قرباني دی او په دې ټینګار درلودو چې وایي د ترګرۍ ضد مبارزې دپاره باید د آسیا نه اقدام پیل شي تر څو په سیمه کې موجوده تروریستي شبکې د منځه یوړل شي. درنو اوریدونکو موږ دې بحث لپاره دوه قدرمن میلمنو ته بلنه ورکړې ده. یو خالق رشید صاحب دی چې د په هندوستان کې د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې استاد دی او بل موږ سره به جیلانی ځواک صاحب اوسي چې دی په افغانستان کې د افغان څیړنیز او مشورتي مرکز رئیس دی. نو خدای دې وکړي چې دواړه موږ سره په ټلیفون کرښه باندې اوسي موږ کوشش کوو. رشید صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ خیر تر اوسه پورې هغوی لین کې نه دي. ځواک صاحب تاسو په لین کې یاستئ لکه چې ستړي مشئ. په خیر راغلی رشید صاحب هم فکر کوم دا د لین کې شو. استاد رشید تاسو هم ستړي مشئ. ډیره مهرباني. مانو یو لنډه مقدمه کې خودله خو چون تاسو جریان کې آستئ او اوریدونکي موږ په جریان کې کړل چې نن په هند کې دغه کانفرنس چې درې ورځنه جوړ شوی دی اساسي هدف دا دی چې تروریزم سره څنګه مبارزه وشي او څنګه سره ټول متحد شي او اصلي منابع څنګه وچی شي. نو خالق رشید صاحب زه به تاسو تیار په را سره په مخاطب شولی ستاسو نظر به پیاول واخلو چې دا ډول کانفرنسونه چې یو په اصطلاح تاریخي لحاظ نه هندوستان د پاکستان یو دشمن یادیږي او هغه د دسې کانفرنس کوربه دی څه ګټه به ولري؟
ډېر مننه ستاسو کې هغه څخه ما مخکې هم یادوري وکړله په دې ارتباط باندې دا خبرې یو څه په دې ورځو کې سره ګرمې شوې دي خو زه تر دې حده فکر کوم چې د دې جهت زیاتره سیاسي جهت دی او عملي ډګر کې یو څه بریاوې کمې دي. په دې لحاظ باندې دا ډول کانفرنسونه خو اول په هندوستان کې همیشه جوړیږي. دا مثلا د آسیا د امنیت په ارتباط باندې نوسم کانفرنس دی چې دلته جوړ شوی دی ولې په مجموع کې ګډون کوونکي زیاتره هغه څوک وو چې هغه ډېر مهم ګډون کوونکي د افغانستان د ولسمشر سکیورټي د وزیر امنیتي سلاکار و چې هغه پکې خبرې وکړي. د دې په هندوال باندې یعنی د دې په سویا یوازې د هندوستان یو شمیر مقامات وو مګر نور د نورو ځایو یا د نورو هیوادو ګډون کوونکو یا ډېر کم خلک پکې یا په دې ساحه په دې کچه چاپ کې ګډون نه و کړی.
یعنی دا ډول غونډې چې کوم پیام لري ګټه لري که نه لري که یوازې یو یادوري ده چې کیږي او همدومره معلومات چې دوی مطرح کوي دومره عام ولس هم نن لري؟
عام ولس خو هېڅ په دې مسایلو باندې اصلا خبر نه دی خو ما مخکې وویل چې دا سیاسي جنبه لري. همدا علت دی چې د ملکونو تر مابین بې اعتمادي رامنځته شوې ده. افغانستان مثلا په پاکستان باندې اعتماد نه لري، هندوستان په پاکستان اعتماد نه لري، هندوستان په چینا باندې اطمینان نه لري، باور نه لري. دغه بې باوري د دې سبب شوې ده چې دغه سیاسي ناندریو باندې چې هغه مستقیما بریا یا مستقیما اغیز یې ډېر کم دی، دوی همیشه تماس نه شي. دته سیمایز ناندری وای پن سیمایز ناندری کی ز فکر کم د حل لاره ډیره مشکله ده چې پیدا شي بل مهم خبره ده چې د ارتباط باندې دا اساسي جرړه چې د امنیتی یا د تراګری رامنځته کړي یا دایره زیږول یا د پاغ باندې دا هیوا دینه لا تر اوسه پورې ما خپل غوته نه یږي اصلي موضوعات باید یعنی دوی خوای چې په د آسیا نه باید خبره پیل شي دین دفاع وزیر نن وې چې د آسیا نه باید پیل شي چې د دې لپاره یو چاره پیدا شي ولې زه فکر کوم چې د دې حال په آسیا کې کدی دغه حال سیګرږي د حل به پیدا نشي مسائل نورم کړي څنګهږي نور هم د جنگونو زمينه مسایې دي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې لپاره یو نړیواله تګلارې پیل شي او په هغه کې باید نړیوال ستر قدرتونه چې هغه دې سیمې څخه لګلري راته دي چې په هغه کې امریکا ده روسیا ده مثلا یورپ یا دغه
رشید صاحب دی بوت ته راځي
پښ
زبې دی بوت تم بیا راشم تاسو سره پوښتنه مطرح کوم یو څو شی به وخت لرو تشکر زواک صاحب تاسو بیا ستړي مشي پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان په دې کانفرنس کې چې هند کې جوړ شوی دی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر صاحب پکې ګډون کړی دی او د ډیر د سیوازي یاد کړل چې وای مونږ د پاکستان او نورو گاونډیو سره یو د مشترک سیمه وی لرو چې د نړۍ د بل هر ځای په پرتل ډيري منظمې ترګري ډلې پکې ځای په ځای شوی دی کچیرته دومره مستند په اصطلاح اعدام موجوده اوسی چې دا دومره ډیر ډلې دی او هغه ترګری دی او نړیوال ملاتړ هم لري او سیمه کې محافظین ولري دا په کومه سطحه باید د دې په مقابل کې مبارزه وشي ستاسو برداشت څه دی مننه
تاسو ته سلامونه
احترامات وړاندې کوم
خبرم نه ده یوازې حنیف اتمر نه دی چې دا خبره کړي امریکایي مقامات هم دا خبره کړي د امریکا په کانګرس کې په یو ځل نه په کراتو دا خبره شوې ده چې پاکستان کې ترافیر روزل کېږي داعش نه نیولې اوس داعش او پرون القاعده او طالب مراکز چېرته وو ډېر واضح کله چې ملا هبت الله ته بیعت اخیستل کېده پاکستاني مدرسو کې ورته بیعت واخیستل شو د هغې مراکزو ملته دا بیخي یو ښکاره او څرګنده خبره ده چې اوس یعنی بحث کول ورباندې ضروري بیخي یو واضح خبره ده
یعنی څنګه په مقابل کې مبارزه وشي وبخي زواک صاحب یعنی پوښتنه دا ده چې دا خو ومنل شو
خبره دا ده چې دا یوازې پاکستان نه دی چې دا کار کوي ممکنه نه ده چې پاکستان د امریکا د خوښې نه بغیر د امریکا سره د همغږۍ نه بغیر دومره ستره لوبه یوازې په خپل امکاناتو او خپل سر باندې پلان واچوي
یعنی تاسو ویو چې دغه ټول دغه ټوله او بخې تاسو پښتنه ډیره سخت زیته داخله کړه تاسو د څه وایو چې دغه ډلې چې دلته موجوده دي او د تروریستي ډلې یعنی دا د پاکستان کې روزل کیږي او ملاتړ امریکا کوي
د فکر کوم چې ات امکان لري چې پاکستان تر یو حد ځان باندې او امریکا سره د همغږۍ نه بغیر د دغه ډلو ملاتړ ته ادامه ورکړي او امریکا د دغه په مقابل کې هیڅ نه کوي افغانستان دا کډونه کډونه دا خبره کوي دا شواهد امریکا ته ورکړل شوی دي د امریکا استخبارات او د امریکا مطبوعات په خپل داوی چې په پاکستان کې د ترهګری د حقانی د دل نه نیول تر طالبانو پورې دا چې د کوټ شورا وایو د خبرې معنا څه ده یو شورا د په کوټ کې د طالبان مشر د پاکستان غونډه کې برخه کله چې پاکستان وایي دا غي غونډه جوړیږي چرته چې وایي هلته ځي سفرونه کوي دا هر د پاکستان په پاسپورت باندې سفرونه کوي نو دا خو بالکل واضح قطونه دي د دې په مقابل کې یعنی افغانستان ته امریکا وځي راغله ځکه چې طالبان حکومت د القاعدین ملاتړ کوي دفاع کول او هغه سره همکاري کول اوس هم دا پاکستان د ترستان د دفاع کوي ملاتړ کوي هغه سره همکاري کوي لیکن دا امریکا پاکستان سره ولې څنګه کوي نه وځد څنګه کوي بلکې په دینو ډالرو سره مرسته کوي
کدی قدم نه لږ مخکې ورشو زواک صاحب
امریکا نه غواړي دا د منځوي سي بلکې غواړي د دغه دالو نه خپل خارجي سیاست کې د ابزار په توګه کار وکړي د تایل په توګه کار وکړي نو په همدغه خاطر باندې پاکستان په دې باندې بریالی شوی دی چې دغه دل په پاکستان کې اوساتي دغه دل په دغه منطقه کې اوسي. او یو بل ډیره مهمه خبره چې موږ باید ورته توجه ولرو هغه دا ده چې دغه دل او د دې رهبری او د دې مراکز یوازې قبایلی سیمې نه دي، بلکې دا په دننه پنجاب کې او په داخله د پاکستان کې دي. د دې رهبری او ماغلطه د طالب مشران د نیول او د القاعده او د نورو ترګرو غړو د دې ترګرو ټول یو انده برخه پنجابی طالبان دي، پنجابی ترګرو ډلې دي. نو دا ټول په داخله د پاکستان کې دي، فعالیت کوي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند دراوی یو انده بانک دوم دې ډلو نه ده. رانا ثناءالله چې اوس د پنجاب د قانون وزیر دی،
بالکل دا برخه تاسو بیخی واضح کړ، بالکل اوریدونکو ته تاسو ډیر واضح کړل چې پاکستان کې دا ډلې چې د افغانستان دولت په ضد جنگي او په مجموع کې نړیوال تروریستي اړیکې لري او شبکې دي هغه په پاکستان کې چې موجوده دي هلته موجود دي. اما پښتنه زما بیا هم جواب نشله، پښتنه دا ده چې ام د دوی په وړاندې چې دا تاسو ذکر کړل چې پنجاب کې دی او په ډیورن کرخې میشتي او هلته کوټه شورا ده، د دوی په وړاندې څنګه مبارزه وشي، خصوصا افغانستان دولت څه وکړي، ځکه چې تاسو خو امریکا هم ورسره شک کې وساتله.
بالکل خبره ده، ولې امریکا اقدام نه کوي د دوی په وړاندې، ولې پاکستان باندې لازم فشار نه دی چې د دوی په وړاندې اقدام وشي. نو هغه څه چې نن د هند په کانفرنس کې ویل شو چې آسیا نه باید پیل شي، یعنی دغه هیوادونه دغه تروریزم چې دا د یو چا په ضد خو استعمالیږي که نه، دا د چا په ضد چې استعمالیږي هغه هیوادونه چې دغه تروریزم ورته ګواښ دی، هغه هند دی، هغه روسیه ده، هغه چین دی، هغه د سیمې نور هیوادونه دي، او هغه تر ټولو نه زیات افغانستان دی چې په دغه اور کې سوځي. نو دغه هیوادونه باید سره یو ځای شي او د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي، او د دې مبارزې لپاره د ټولو نه مخکې ډېره لازمه ده هغه څه چې ریښې ته دیلی چې نړیواله مبارزه وشي، تر څو چې په امریکا لازم فشار زیات نه شي، یو منطقوي ائتلاف ته رامنځته شي، او دغه ائتلاف لازم فشار په پاکستان او امریکا راولي تر څو دغه سیاستونو ته
رشید صاحب. اوس نو بیرته ستاسو موضوع ته راځو، ځکه تاسو ویل چې د دې کانفرنس یا په مجموع کې ډیر سیاسي اړخ دا لري، چار وخت هم جوړیږي او دا ادا کوي. اوس خو هندوستان داسې ښکاري چې امریکا نوې حکومت هم ورسره ښه اړیکې لري، او خصوصا تجارتي برخه به ډیره سره توده وي، او مخکې حکومتونو هم روابط ښه جوړ شوي دي. دا څومره امکان شته دی چې امریکا مثلا، خیر دلته استدلال شته چې امریکا کې کانګرس کې دلته قناعت شته دی چې پاکستان په وړاندې باید اقدامات وشي، خصوصا هغه عناصرو په وړاندې چې ترګرین استفاده کوي، نه د ټول ولس په وړاندې. اما هند په کوم موقف کې دی؟ فکر کوي چې امریکا به ډیر ښه متحده کې دغه شوار کې چې مثلا د پاکستان په ضد باندې ډیر قاطع یو اقدام وکړي، چې دغه تروریستي شبکې چې تمویلیږي په کشمیر کې جنګیږي یا په افغانستان کې جنګیږي یا په نورې نړۍ کې چې ربط لري، دا واقعا د منځه ویسي. دا امکان ګوري تاسو د هند اوسنی حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ روابطو کې؟ زواک صاحب وبخښئ، دا پوښتنه مې رشید صاحب ته راجع کړې، ستاسو نظر پې بیا اخلم. مهرباني رشید صاحب.
د هند او د امریکا د دې دواړو دوستی زه فکر کوم تر کومه ځایه چې ماته معلومیږي، دا هماغه د پشه او د موږک دوستي ده، یو بل ته ګوري. تر ډېره هغه پورې دوی داسې فکر کوي، هندوستان داسې فکر کوي چې امریکا موږه د ځان سره ولرو، دوی به په بین المللي سیاست کې د ځان لپاره یوه پناهګاه، یو سیوری به پیدا کړي. ولې په عین حال کې امریکا هم د خپلو اهدافو دپاره چې هغه زیاتره تجارتي مارکیټ دی هغه په هندوستان باندې زیاتره همدغه پالیسی تطبیقول غواړي، همدغه د دوستۍ خبرې کوي چې تر اوسه پورې دا تبلیغاتي بڼه لري. ولې په مجموع کې یو شي ته هم باید پام وي، هغه دا دی چې هندوستان سیاست مداران دي او قادي خلک دي، دوی د استعمار نه ډېره بده، ډېره ترخه خاطره لري. همدا علت چې دوی د امریکا سره یا فرضاً د نورو غربي هیوادو سره
په مجموع کې چې د دوی په داخلي چارو کې د دوی په تجارت کې د دوی په سیاست کې مداخله وکړي په ډیر د شک په ډیره درنه سترګه ورته ګوري. همدا علتیې چې دوی وایي چې څه موده مخکې څه چې څو کاله مخکې دغسې یوه خبره رامنځته شوله چې مثلا امریکا د هند څخه وغوښتل چې مستقیمن دوی ته اجازه ورکړي چې په هند کې سرمایه گذاري وکړي. هندوستان د دومره احتیاط څخه کار واخیست چې بالاخره یوازې هغه سرمایه داران دي را جذب کړل چې هغه هندي بیس لري، یعنی هندیان دي او په امریکا دي ځای کې اوسیږي، د هغوی سره مدد وکړه، هغوی سره کومک وکړه، هغوی راوستل، دلته غټ سرمایه گذاري پرې باندې وکړلې. وروسته امریکا په دې باندې مشکوکه شوه، خپل روابط ورسره تقریبا رنگ بند کړل او بالاخره په هغه کې ولوېده. اوس هم دغه پالیسی تر اوسه پورې ډېره د شک ډکه ده. امریکا یو څه وایي، ولې په هند کې ذهنیت بل ډول دی. د دې په ارتباط باندې د دوی دواړو تر مابین د دوستۍ یا د خوندي کېدلې موضوع یو څه تر شک لاندې ده. دا اوس فعلا هندوستان دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا باید دلته د F-16 د فابریکې د جوړولو لپاره اقدام وکړي، چې هغه دغه سیمه یا شرقي هېواده ته باید دغه ټول F-16 د هندوستان څخه صادرې شي، ولې امریکا دې ته نه حاضري؟ که حاضره نه شوه، خپله د هندوستان د خوا څخه دغه ګواښ امریکا ته متوجه دی چې دوی به په سیاسي لحاظ هم نه بیا د امریکا خبرو ته د چین په مقابل کې نه هم د پاکستان په مقابل کې غوږ ونیسي. دا دلته د خلکو په دې لحاظ دغه موضوعات یا دغه څه زیاتره تر اوسه پورې ډېر خام تار تړلي دي، او لکه چې ځواک صاحب هم مفصل تشریح ورکړ، زه بیا هغه تاییدوم. دې ځای کې عملاً کوم ګام نه پورته کیږي، او په دې کې به بیا هم موږ قرباني وو. افغانستان اوس فعلا یوازینی قرباني دی په دې ترڅ کې.
مننه رشید صاحب. جیلانی صاحب، ستاسو غږ مې واورېد، مهرباني سموې. زوکس
په هغه باندې مخکې
نه 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 هیله کوم، مهرباني.
د هند او د امریکا دوستی چې د اواخه د ګرد دوستی چې دی عمدتا چین سره رقابت دی. تروریزم سره په جګړه کې زه فکر نه کوم چې هند او امریکا سره همکاري وکولی شي، لیکن هېڅ شک نشته دی چې هند هم د افغانستان غوندې د تروریزم قرباني دی، او کوم تروریزم مراکز چې په پاکستان کې دي هغه هند ته یو ګناه دی. لیکن د امریکا مقصد چې دی هغه د هند نه د چین په ضد ګټه اخیستل، او
تروریزم سره مبارزه اصلی هدف ته لیدونکو اوریدونکو ته یو څه معلومات دقیق شي چې ولې دونه غټ غټ کانفرنسونه جوړیږي، لکه مونشن کې څو ورځې مخکې جرمنی کې، اوس په هند کې وشو. افغان دولت په ډیر لوړ هیئت سره هلته ګډون کوي، او ډیر واضح وي چې موږ قرباني یو قرباني یو قرباني یو، او دلته دا هیواد ټول مثلا د دغه تروریستانو چې په دې سیمه کې دي منګار ورځ وژنی، او د ورځې تقریبا 28 کس یادې چې د ورځې په اوسط ډول وژل کیږي. پښتنه دا چې دا تروریزم ریشه د دې سیمه نه ده، که دا د بار نه راوړل شوې ده؟ اوله پښتنه سه لاند لاند کته شي کو.
اها، دا یو ډیر امید بحث د تروریزم ریشه. دلته د کې هیڅ شک نشته چې تروریزم چې پیدا شو افراطی ذهنیت چې پیدا شو، افراطی تعبیر د اسلام نه چې ویل کېږي، زه فکر کوم چې دا زیاتر یو غبرګون دی د امریکا د پالیسۍ په وړاندې، چې خصوصا د اسرائیل نه چې سره هم ملاتړ کېږي، عربو کې چې سره هم د وضعیت روان دی، او مجموعه اسلامي نړۍ سره د امریکا کوم برخورد چې دی.
نو بې ولې پاکستان ملامتي خلک خیر؟ نو زواک سه بې ولې خیر پاکستان څوک ملامتي؟ زما تروریزم هم سیمه مربوط دی، زه بل ځای نه ځم. زه غواړم چې تاسې دا یاد کړئ چې ډیورنډ په کرښې کې دغه ډلې چې میشتې دي او افغانستان قرباني دی، دا تروریزم ریشه دا د دې ځای ده که دا د بار نه راغلی؟ تاسې ویل چې آبادې بیرونی شته، ولې خیر پاکستان پکې ملامتیږي؟
د ملي ورته متحد تر څو چې دوی ورته د ملي متحد لیکي، تر څو چې دوی ورته جغرافیه ورنکي، تر څو چې دوی ورته استخباراتي سپورت ورنکي، همکاري وسره ونی
نو
تر څو چې دوی ورته زمينه متحده کې چې مالی سرچینې د دوی په لاس کې وي د دوی یعنی ترورزم عوامل بیل دي لیکن پاکستان او امریکا په شان هیوادونه دغه استفاده کوي هغه د خپل اهدافو لپاره
یعنی زواک صاحب زه نه غواړم دسې دې زویم چې اوریدونکو ته دسې ذهنیت ورنکو
بل
بالکل زه دسې وایم چې یعنی رسمي اولنی څه شي چې حقیقتونه دي هغه دا دي چې د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په همدغه افغانستان کې د افغانستان د جګړې په نوم باندې وژل شوی دي سعید او په زرګونو زخمیان دي او همدا اوس هم 3,400 په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې چټول دیار لزره دي دوی الته په هلمند کې په فرا کې په افغانستان مختلفو ځایونو کې پراته دي د افغانستان د وسلوال ځواک سره یو ځای جنگيږي اما په مقابل کې د طالب او د تحریک په نوم باندې او د داعش د وسلوالو په نوم باندې خلک د جهاد ناری وهي او جنگ روان دي د افغانستان د نظام خلاف باندې نو دلته د امریکا څخه ګټه ده چې طالبان هلته په پاکستان کې تقویه کی د خپل ضد باندې هغه نظام چې د په پیسو چلیږي هغه خلک او کډرونه چې د روزلی دي او ټول نظام په اختیار کې ده یعنی دلته خلک شاید پښتنه تاسو نو کی چې ولې د سی یو بی د ثبوت څنګه د سی ویلې شو مونږ
استخباراتی نو که خو ثبوت باندې کول دا خو یعنی مشکله خبره ده لیکن شواهد او تحلیل سره کوي شي کړم
یعنی واقعیتونه خو دغه سي پراته دي واقعیتونه خو دغه سي دي
او د افریقا هدف دا ده چې امریکا هدف په دې منطقه کې یوازې دا نه ده چې افغانستان ته راورسېدل او دلته په اصطلاح د امریکا یو طرفدار حکومت رامنځته شو ټول اهداف یې ترلاسه کړل ټول رقابت چې په سیمه کې دی یو د هغه تحلیلونه چې وجود لري هغه دا ده چې امریکا غواړي جنګ د امنیتي بې ثباتي مرکزي اسیا ته ورسېږي چین پولې ته ورسېږي روسیې پولې ته ورسېږي روسیا کې او په د روسیې د نفوذ په ساحه کې ډېر مسلمانان اوسېږي دا جګړه که هلته رسېږي د روسیا په دننه په خپل کور کې د مشکلاتو سره اخته کېږي دغه جګړه او دغه بې ثباتي که د چین پولو ته رسېږي او دننه چین ته ورځي نو چین دننه په کور کې خپل مشکلات سره اخته کېږي چین او روسیا هغه دوه هېوادونه دي چې امریکا یې خپل رقیب ګڼي په دغه سیمه کې د امریکا
بله زواک سب صحیح اورو خیا پار سورت لکه چې زواک سب ټلیفون قطع شو موږ به کوشش وکړو رشید سب تاسو خو یاست یو ادا قل اوریدون کې ډیر زنګونه وای مخکې چې پروگرام ختم کوی ټلیفون به واخلو چې څه پختن لري دا به په ګډه
وای
بله مهرباني وروره تاسو غږ ما اورو څوک زنګ مواله د امریکا غږ ته پختن هم تاسو غواړو اورو
سلام علیکم اشنا صاحب تاسو ته رشید صاحب وګرانی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم چې رحمان صادق د کومه خبرې کوم
مهرباني صادق صاحب
او دا څنګه چې دا کمپاینچ په هین کې دایر شو بل شکا دا یو سیاسي ګوتندنه د پاکستان د ولدا ګوتندنه ته موقع پاکستان برابر کړ دا وخت د جی آلتا پاکستان په یو ظاهر قاتل شکل خپل شوې د ټول دنیا ته د ناصر د انا د ټول دنیا ته د خطر د خصوصا آسیا د
بل بل فکر کوم صادق صاحب ټلیفون دی قطع شو
هلو بل
بل مهرباني صادق صاحب خیا ټلیفون د صادق صاحب قطه شو رشید صاحب باغی پښتنه دا و چې یعنی وی هین کانفرنس خو ګوتسندنه پاکستان ته وکړل دی خو خبره ده چې دا به عمل کې اوس څنګه تطبیقیږي کده سلان جواب ورکو د اوریدونکو ته چې بل اخره د پاکستان څه ډول همکاري توقع کیدلی شي چاغه عملی وسی رشید صاحب
زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې پاکستان بیا هم د وسلوالو تر هغه ګروم لاټړ د لاس ورنه کی او خپل د خپل وسلوالو هغه استخباراتي حمایه او د هغه سرچینه بند نه کی دا معزله روانه ده د خواته وسوګره په کشمیر کې د لاس وهنه کوي اخو په افغانستان کې د لاس وهنه کوي ولې د دې ټول اطمینان په دې دی چې دوی بیا هم ځانونه برحق بولي، ځانونه د دې مستحق بولي چې په دې سیمه کې دوی یو غږ پورته کړی دی. هغلته د کشمیر موضوع ده، بلاخره دا خبره ده. زما دعا په دې ارتباط آشنا صاحب داسې دی چې تر هغه وخته پورې چې امریکا او د هغوی پوځونه د هغوی شتوالی په افغانستان کې خپل معاصریت او خپل اصالت پیدا نه کړي، تر هغه وخته پورې د ګډوډي دلته دفونه ده. څه غواړي چې قاطع عمل وکړي، غوڅ عمل وکړي. غوڅ عمل نه د افغانستان د داخلي ستونزو په مقابل کې غوڅ عمل کوي، نه د پاکستان او نه هم د نورو ګاونډیانو په اړوند باندې. دلته دوی ځان ته هم بلا ګوتولی ده، خپل عمد لکه چې تاسو اشاره وکړه هره ورځ قرباني ورکوي، هره ورځ مړه کېږي. دوی خو موږ هم وژني، دی خو بلاخره دا نور هم دی راته لمسوي ورځ په ورځ باندې. د ډیورند د کرښې په شاوخوا دی تېره هفته کې غټه ماجرا رامنځته شوله، دا دی د افغانستان یا د یو تاریخي معضلې په ارتباط باندې پاکستان د پښې را لوڅې کړي دي، او سبا به دغه ټوله برخه د تاریخي تاریخي اسنادو د سیاسي اسنادو د جغرافیایي اسنادو خلاف به دی خپل عمل کوي. په داسې حال کې چې دغه پریکړه دوی اوس وکړلې، پاکستان اوس یې کوي، دغه به د افغانستان د مشورې نه دوی حق نه لري. دا تاریخي اسناد زموږ په لاس کې موجود دي، زموږ سره شته دي. متاسفانه دوی دا کار کوي، یعنی د امریکا غوڅ او قاطع عمل په دې سیمه کې ډېر مهم دی. او کنه دغه
رشید صاحب اجازه راکړئ چې یو دقه وخت لرو چې د ځواک صاحب نظر هم واخلو، بیا به خبرې راټولې کړو. تشکر ستاسو توضیح نه ځواک صاحب مهرباني. یو دقه وخت لرو که داسې واضح ووایو چې دغه وروستي اشاره ورته رشید صاحب هم وکړه، دغه د فاټا یا د حکومت په کنټرول کې، د فدرال حکومت کنټرول کې سیمې چې څو قبایلي وي، دام غواړي چې د خیبر پختونخوا ایالت کې شامل کړي، پارلمان یې تصمیم ونیو. دا ټول شیونه فکر کوي چې مخ په ثبات ته به سیمه لاړه شي، که پاکستان واقعا لاس بره دی چې خپل استراتیجي چې تاسو ویوي د په اصطلاح د شورشیانو د لارې نه تحمیلي یا تحمیلي په سیمه باندې دا به پراخه شي، کوم اړخ ته زیده؟
ګوري، شک نشته چې دا ته شنو چې لاس دی پاکستان به دې نه چې حق دې د هغه ته په اساس باندې چې د خپل محمود ترتی سره شو د قبایل، خصوصا د قبایل کو برخه کې هر تصمیم چې نیول کیږي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په مشوره باندې ونیول شي، افغانستان حکومت باید شامل وي. لیکن پاکستان هغه ته احترام ونه کړ، په خپل سر باندې د قبایلو باره کې یو تصمیم ونیو، او هغه د پاکستان سره انضمام فیصله وکړله. د افغانستان دایې چې دا هغه خو یوازې قبایلو پورې نه ده، د افغانستان دایې ټول هغه چې پورې ده چې دا انګلستان راغلل، افغانستان نه بیرې کړل، پاکستان برخه دي. خو په تاریخي لحاظ هغه د افغانستان برخه ده، او پاکستان دغه رقم کارونه چې کوي دا نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ دښمني او کرکه او نفرت دا زیاتېږي. نو کاره خبره ده چې دا ثبات دپاره فایدمند نه دي، بلکې
صحیح مننه جیلانی زواک صاحب او خالق رشید صاحب. که ستاسو د خبرو د سی لنډ او مجموعان یاد کو، په دې معنی ده چې د امریکا قاطع همکاري ډیره مهمه ده افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې، چې باید په پا پاکستان فشار ډیر زیات شي، او په سیمه کې حکومتونه باید یو بل سره د همکاري د سلارې وسنجي چې هغه واقعي افراطیت د منځ وړل شي او کمول شي او مخنیوي ورته کول شي. زه د خالق رشید صاحب تاسو نه چې تاسو هلته په هندوستان کې د جواهر لال نهرو پوهنتون کې استاد ستې کور ودانه وي مننه، ډیر تشکر چې دا وخت هم را کو نیم سات ما سره په خبرونه کې وي. او جیلانی زواک صاحب، تاسو چې د افغانستان د سیډنیز او مشورتي مرکز رئیس هستی کابل کې، تاسو نم ډیر ډیر تشکر. کورم ودان تاسو ته خو وخت خما خام دلته امریکای کې واشنگتن کې غرمه ده تقریبا، نو اوریدونکو نم کور ودان او سیلین زم تاسو نه اجازه اخلم چې مننه کورم ودان، ډیر تشکر، خدای مل شو.